کایان څخه ورو او بیا د خبرونې دویمه برخه هم مهیروي.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی آمریکا روی مبارزه جدی با تروریسم با مقام‌های افغان بحث و گفتگو کرده است. ریاست جمهوری افغانستان سخنان زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان را مهر تایید گذاشت. و در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی اندر غزنی دو زن کشته شده و دو زن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدارش با مقام‌های افغان بر مبارزه جدی با تروریسم، تأمین امنیت و گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور بحث و گفتگو کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت که آقای مکمستر پیش از چاشت امروز با رئیس جمهور، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و برخی مقام‌های افغان دیدار داشته است.
مجلس بیزید.
بحث‌های این مجلس بیشتر روی تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه، انکشاف اقتصادی و روابط دو جانبه میان دو کشور تمرکز داشت. همزمان با سفر مکمستر به کابل، مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز اردوی ملی افغانستان میگوید که انتظار میرود تا تصویر کلی جنگ افغانستان توسط آقای مستر به حکومت جدید امریکا انتقال یابد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که آقای مستر را به افغانستان میفرستد تا دریابند که در کنار همکاران افغان و متحدانشان در ناتو چگونه میتوانند به پیشرفت دست یابند. ریاست اجرایی افغانستان بر سخنان زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان مهر تایید گذاشت و میگوید که باید بالای پاکستان فشار وارد شود و لانه‌های تروریسم در آنجا از بین برده شود. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز بر رادیو آزادی گفت که حمایت از تروریستان به نفع هیچ کشور نیست و نباید پاکستان به این کارش ادامه دهد.
یک قسمت حرفای آقای خلیلزاد میتونم تایید کنم، اویی که گروهای تروریستی بدون شک در پاکستان حضور دارند و از اونجا تنبیل میشه و به افغانستان فرستاده میشه که منجر به جنگ و وحشت و دهشت در افغانستان شده.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی پاکستان را مادر مشکلات در افغانستان خوانده است. وی گفته است که پاکستان مومد جنگ در افغانستان است و به تروریستان اجازه میداد تا بر ضد افغانستان و نیروهای افغان و بین المللی قرار گیرند. و مقام‌های امنیتی غزنی میگویند که در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان از سوی طالبان مسلح در ولسوالی اندر غزنی دو زن کشته شده و دو زن دیگر به شمول یک کودک زخمی شده است. فهیم امرخیل سخنگوی قماندانی امنی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت که این مرمی زمان پرتاب شد که صبح امروز طالبان مسلح در منطقه میرازا بالای پوسته های امنیتی حمله کرده بودند. مرمی هاوان در اطراف یک قراول نظامی در یک منزل اصابت کرده که در نتیجه دو زن کشته شده و دو زن دیگر و یک کودک زخمی شدند. آقای امرخیل می افزاید که در جریان این درگیری سه طالب مسلح کشته و دو تنشان همراه با یک پلیس محلی زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکارم ستاره فروغ.
رایدهی در یک همه پرسی در ترکیه ادامه دارد. در نتیجه این رایدهی تصمیم گرفته می شود که در قانون اساسی ترکیه جهت ایجاد سیستم ریاستی تغییرات وارد شود یا خیر. با آمدن تغییرات در قانون اساسی این کشور، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از صلاحیت‌های جدید برخوردار خواهد شد. اردوغان همچنان فرصت خواهد یافت تا به 10 سال در قدرت باقی ماند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در اسمیر پس از رفتن به پای صندوق رایدهی به رسانه ها گفت: مردم ما در فضای صلح و برادری رای دادن و به طور متمدن تصمیم می گیرند. نتایج آن شب پس از باز شدن صندوق های رای دهی روشن می شود و نتیجه هر آنچه که باشد به آن احترام زیاد می گذاریم. فیصله ملت ما بهترین فیصله است. تشکر. در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا از قبل تنش ایجاد شده است. رای دهنده ها در همه پرسی امروز در ترکیه به 18 مورد تعدیل قانون اساسی رای بله یا نمی دهند. حدود 55 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که میزان تلفات حمله بمی بالای بسها در این کشور به حداقل 112 نفر رسیده است. این بسها باشنده های دو شهرک تحت کنترل شورشیان را به بیرون از این شهرک ها انتقال میدادند. این نهاد گفت که 98 تن از ساکنین این دو شهرک شمالی دیروز زمان کشته شدند که یک موتر پر از مواد انفجاری با بسهای حاملشان در غرب به حلب برخورد کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه افزوده است که سایر قربانیان این رویداد کارکنان خیریه و محافظین این بسها بودند. این بسها هزاران تن از شیعه های حامی حکمت رئیس جمهور بشار اسد را انتقال می دادند. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا بشار اسد رئیس جمهور سوریه را یک تروریست برجسته خطاب کرده و گفته است که روسیه هنوز هم فرصت دارد که مسیر درست استدلال را اختیار کند. جانسن در یک مصاحبه که امروز در روزنامه سنده تلگراف نشر شد هشدار داده است که امریکا شاید بار دیگر بالای سوریه حمله کند. امریکا نوروز پیش در پاسخ به حمله کیمیاوی که ادعا می شود نیروهای دولتی سوریه در آن دست داشتند بالای یک پایگاه نظامی سوریه حمله راکتی را انجام داد. وزیر خارجه بریتانیا گفته است که این کشور و متحدین آن برای پیگرد جنایی آنهایی که در این حمله مسئولند شواهد و مدارک بیشتر جمع آوری می کنند. روسیه و ایران در جنگ داخلی 6 ساله سوریه حمایت کننده های کلیدی رژیم اسد شمرده می شوند. شورشیان ضد حکومت سوریه در این جنگ از پشتیبانی امریکا و ترکیه برخوردارند. وزیر خارجه بریتانیا به خاطر ادعای حمله کیمیاوی در سوریه اخیراً سفرش را به روسیه لغو کرد. و مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در آغاز مسافرت در روزه به منطقه آسیا پاسیفیک با کوریای جنوبی رسید. مسافرت پنس بعد از آن صورت می‌گیرد که تنش‌ها بر سر برنامه‌های اتمی و راکتی کوریای شمالی افزایش یافته است. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز اندک پس از آن به سئول رسید که کوریای جنوبی و آمریکا گفتند که پرتاب یک راکت از سوی کوریای شمالی ناکام شد. این در حال است که یک کشتی تیاره بردار آمریکا به شبه جزیره کوریا فرستاده شده است. مقام‌های نظامی گفتند که ایالات متحده قصد ندارد که از قوای نظامی در پاسخ به آزمایش اتمی و یا آزمایش راکتی کوریای شمالی استفاده کند. مایک پنس که از سوی همسرش همراهی می‌شد در هدیره ملی سئول اکلیل گل گذاشت و انتظار می‌رود که با سربازان آمریکایی و کوریای جنوبی در یک مراسم مذهبی و سپس در یک ضیافت شب اشتراک کند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا دژوان شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم یادونه کوم چې په دویمه برخه کې د رواني ناروغیو په مخنیوي خبرې کوو. په خبرونه کې په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې د رواني ناروغیو ترنر متخصص رنزوریار ډاکټر ایمل صافی صاحب سره ملمدای او استاسي پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې دویمه برخه کې چې 40 دقیقې وخت لرو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب رازو د خبرونه په دویمه برخه کې تر ډیره تاسو په لومړی برخه کې عوامل باندې خبرې وکړې نه خنو پاړه د ډیپریشن په دویمه برخه کې کړته وې چې د رواني ناروغیو د مخنیوي لپاره باید څه کار وکړو.
bale د دوباره سلام په وړاندې کول سره د رواني ناروغیو هغه عوامل چې موږ بحث په وکړو کومنګ چرته داغې نه مخنیوي وکړو نو موږ به د روحي یا رواني ناروغي چې جوړ خپګان دغه جمله نه ډیر زیات په بحث کیږي او دا اوس په هم بحث روان دي د دې هم تر ډیره حده مخنیوي کړی. رواني ژوند د هغه وخت نه پیل کیږي چې انسان د مور په ګېډه کې ژوند دی شي او اغل تک چرته حامله مور د روحي رواني فشار د فیملی فشار د رواني سټریسونو سره د مخامخ وي د رواني فشار سره مخامخ وي د ناخوالو سره مخامخ وي د اوغل ته دغه سر ناروا کیږي هغه د مختلفو شکنجو او زورنی سره زورونی سره مخامخ وي نو مستقیما د یو رواني فشار په توګه د هغه ماشوم باندې چې د بطن کې د انکشاف په حالت کې په هغه باندې هم اغیزه کوي. وروسته دا غینه د ولادت د وخت مشکلات دي همدارنګه د شودو خړلو مرحله ده. زه غواړم چې ډیر لندن دي اشاره وته وکم که چرته هغه ماشوم چې د مور د شودونه تغذیه نه کوي بنا پر مختلف مشکلاتو یا دا چې مور د ستونزې یا ناروغۍ سره مخامخ ده او یا دا چې یو تعداد مند داسې خصوصیات لري وایي زما شوده نشته دی کوشش کوي ماشوم ته مصنوعي شوده ورکړي. تحقیقاتو څېړنو خود الله هغه ماشومان چې زیاتره د مصنوعي شودونه استفاده کوي مصنوعي فیډنګ کوي یا شودې خوري د نسبت هغه ماشومانو ته چې هغه د مور شودې خوري د احساسات او عواطف برخه کې بده د ډېرو مشکلات سره مخامخ وي هغه څوک چې مصنوعي شودونه استفاده کوي. وروسته د ماشومتوب د دورې ناخوالې دي فشارونه دي ماشومانو باندې همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی دی د ښځې او خاوند ترمنځ چې مستقیما په ماشوم په روان باندې اغیزه شیندي. وروسته دا ماشوم د دې دپاره مساعد کوي چې د ډپریشن یا جوړ خفګان دپاره مساعد شي. همدارنګه د نوي ځوانۍ مرحلې دي د ځوانۍ مرحلې دي خصوصا زموږ په خویندو باندې فشار ډیر زیات دی زیاتره جوړ خفګان یا ډپریشن په نړیواله کچه باندې او همدارنګه زموږ د هیواد په کچه باندې زیاتره په ښځو کې ډیره زیاته لوړه ده یعنې ښځې زیاتره په جوړ خفګان یا ډپریشن باندې اخته کیږي چې پای کې مختلف عوامل لري چې یو د هغې جملې نه هورمونی یا بیولوژیکي جوړښت دی یا هورمونی جوړښت دی تغیرات دي چې دا پکې دي خو زیاتره برخه یې روحي رواني فشارونه او سټریسونه دي د فیمیل له خوانه د کورنۍ د خوانه یو تعداد ناروا رسم و رواجونه دي چې هغه رسم و رواجونه د یو رواني فشار په توګه د یو پیغلې په ژوند کې منفی رول لوبولی شي مثلا د هغې د خوښې پرته چاته واده کیدل دي د پیسو په مقابل کې مثلا د لور ورکول دي په هغه کورنیو کې هغلته د انګور سره تاوتریخوالی دی چې لومړي قدم کې د ښځو د خوانه د ښځو سره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او هغه لفظي تاوتریخوالی او بیا فزیکي او همدارنګه دغه ستونزې او فشارونه مهاجرتونه دي جنگ دی جګړې دي دا خو ډېر لوی عامل دی په دې خو موږ زمونږ د سوینه پورته خبره ده موږ به د الله دربار ته لاسونه پورته کوو چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي تر څو دغه جګړه او د جګړې په نتیجه کې دغه زیږیدلي مشکلات چې دي دا زمونږ د هیواد نه خپله لمنه ټوله کړي او په هیواد کې سوکالي رامنځته شي. خو د ټولو نه زه زیاتره غواړم په کورني تاوتریخوالي باندې ډېر بحث وکړم چې جوړ خفګان یا ډپریشن ته ډېر شرایط مساعد کوي. همدارنګه دولتي تاوتریخوالي هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د امیرینو د خوانه ډکټاټور مابانه برخورد سره کیږي هغې سره مثلا د دندو نه شړل کیږي هغې سره ناروا کیږي. نو که چېرته د کور د چاپیریال نه د تاوتریخوالي شروع وکړو او بیا محیط ماحول ته او بیا د وظیفې او دندو ځایونو ته راشو نو مستقیما د یو بل سره تړاو لري. که چېرته د دغه مسایلو نه موږ مخنیوی وکړو خصوصا د ماشومانو په مخ کې د ښځې او خاوند ترمنځ لفظي شخړې او مسایل د دې نه مخنیوی وکړو نو موږ به تر ډېره حده د جوور خفګان رامنځته کیدونه مخنیوی کړی.
یو نړۍ من اوریدونکو ته ورزو چې ډېر اوریدونکي په لیکه کې دي اخونزاده صاحب له بالامرغاب نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خو زه خپل سلامونه تاسو ته مو سلام ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستا اخونزاده له بالامرغاب څخه په تماس کې سمې په سوال د ډاکټر صاحب څخه خبره
مهرباني اورو
سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دغه رواني مریضان چې دي دا سه حالات ته چې ورسېږي دوی بلا وخودکشي ته آماده شي مانا ډېر د دوی مرض مخته ولاړ شي او بل چې دا یو څوک په دې صحیح که تبابات ونه کړي آیا دا کېدای شي چې دا د نیونتوب وخوا ته واسي دا نیونتوب وکړي بلا تبابات ونه شي دا سوال ته که جواب راکړي مهرباني.
بله اخونزاده صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خپل جوور خفګان یا ډپریشن چې دی مختلف شکلونه لري. یو شکل چې کوم یو دی موږ ورته جنون ډوله جوور خفګان ویو یا لیونتوب ډوله جوور خفګان چې حتی هغه ناروغان چې پرمختللي حالت ته لاړ شي په شدید جوور خفګان باندې اخته وي هغې مثلا همیشه خفه بدون د دلیل نه هیڅ شی ورته خوند نه ورکوي هر څه ورته تیاره ښکاري د اشتیا نشوالی سره د انرژي نشوالی سره وزن د لاسه ورکوي فکري تمرکز یې خراب وي همیشه ځان ملامته ګڼي او کیدلی شي چې پرمختګ حالت کې دی ته د ځان وجنې فکرونه پیدا شي او هر څه ورته تیاره ښکاره شي. موږ د انسانان چې ژوند کوو د امیدوارۍ په اساس کوو د هر څه نه د کار نه د وظیفې نه د کور نه د هر څه نه موږ خوند اخلو لذت اخلو. متاسفانه دغه ناروغان چې په دغه ناروغان چې په جوور خفګان اخته دي دی د دغه نه لذت نشي اخیستلی یا خوند نشي اخیستلی د ژوند نه د ژوند د ټولو مسایلو نه په نتیجه کې د ځان وجنې فکرونه ورته پیدا کېږي. که درملنه یې په وخت سره ونه شي او جوور خفګان شدید شکل غوره کړي یا شدید حالت ته لاړ شي په نتیجه کې شخص ته یا دغه ناروغ وګړي ته د ځان وجنې فکرونه پیدا کېدلی شي. همدارنګه د لیونتوب افکارو ته پیدا کېدلی شي غلط باورونه غلط عقیدې ورته پیدا کېدلی شي او بالاخره دغه کسان زیاتره بیا ځان وژني. بلې
بلې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو رې محمد نسیم لوګر نامې را باندې وکړه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب.
بلې
زه محمد نسیم لوګر دات نه تقریبا د 30 کلونو یم.
مهرباني.
او ما څنګه کله کله داسې د سترګو داسې هغه را پیدا شي سترګې مې رپیږي تیاره تیاره پرې راځي کنه.
بلې.
او بیا مې د مثال در کړي تقریبا بېخي د شدید درد سره مخ هم د 15 کلونو راځي دا او اوس زیات سره اکثره هفته هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې راځي کې پیدا کې.
ښه که کومه بل پوښتنه ونه لري نو دا به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډیټا مننه ډاکټر صاحب مهرباني
وکړه. نسیم رو داسې وکړي چې داسې مختصر مختصر بعض مسایل ویل چې سرچرخي یا سردردي او سترګې پیدل راته پیدا کیږي او بیا وروسته سردردي راته پیدا کیږي کېدلی شي چې دی یو سردردۍ سره مخامخ وي. همدارنګه یو بل تکلیف د موږ ټیکو ته وایو د وضویت یا د وجود د یو ګروپ عضلاتو غیر ارادي تقلصاتو په نتیجه کې هغه رپیدل رامنځته کیږي. مثلا دغه د سترګو رپیدل ډیر زیات وي چې هغه یو درمل ته اړتیا ده چې موږ د راډیو د لارې نه نشو ویلی چې دغه درمل نوم هم نشي زده کولی څنګه به واخلي. خو ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته ورشي د نشې نه وکتل شي چې سردردي په کم حد کې ده او کم د دې په څنګ کې خو کوم بل رواني ناروغي نه لري د هغې تر څنګ د رپیدلو په خاطر هغه ډاکټر په خپله تشخیص کړي او دارو درملو ته که چېرته ضرورت وي توصیه کوي.
ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه چې پیدا کیږي په کوم حالت کې انسان باید ډاکټر ته ورشي؟ ټول هغه ناروغان چې رواني تکلیف لري ډاکټر ته ورشي کنه مشوره دی واخلي او نورې حل لارې چارې ورته ولټي؟ خو یو اوریدونکی به هم واخلو بیا به دې پوښتنې ته ورسره مهرباني.
ټول کارکوونکي
ډاکټر صاحب ته
سلامونه
کوم. وعليكم السلام.
روحی تکلیف سر روانی تکلیف سر تڑاؤ نہیں خوشنات راځي پرې انسان باندې. او بل خبر مې دا ده چې په پښتنه کې دا ده چې که هم رواني تکلیف ورته زوي سره کېږي نو د رواني تکلیف چې انسان سره مواجه او سره مخامخ وي د رواني تکلیف باوجود سره او کوم شي رواني تکلیف انسان ته پیدا کېږي. او یو پښتنه مې دا ده کمور چې په نس کې ماشوم ولري او بیا دا رواني تکلیف اخته وي که دغه ماشوم دا ولري دغه ماشوم ته بیا رواني تکلیف بیا نه پیدا کېږي په اخره
کې.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
یو خو د تاوتریخوالی یا خشونت په اړوند باندې سوال وکړه. په خپله تاوتریخوالی یا خشونت مختلف عوامل لري. یو تعداد کسان چې رواني ناروغیو اخته دي هغې د تاوتریخوالي نه استفاده کوي. یو تعداد هغه کسان چې د رواني ستونزې یا فشار سره مخامخ دي هغې په خپل افکارو باندې حاکمیت نه لري. هغې زیاتره د احساساتي برخوردونه کوي د خپل کورنۍ غړو سره د فشار هغه ځان رواني لحاظ په کور کې تخلیه کوي. متاسفانه تاوتریخوالی رامنځته کیږي نو هغه بیا اثرات په نورو غورځولی شي. یعنی په خپله تاوتریخوالی د رواني ناروغیو لامل هم ګرځېدلی شي او د رواني ناروغیو د نښو نښانو په توګه هم څرګندېدلی شي. بلې ویلې چې درملو سره بلې زه ډیر یو ساده مثال وړاندې کوم. هر هغه څوک چې د هغه په خوب کې پخوانی خوند نه وي، خوب ته نه ورځي، او که چېرته خوب ورځي سار چې دی د خوب پاڅېږي، د ستومانتیا او ستړیا احساس لري، د کسالت احساس لري، د خوښۍ احساس سره نه وي، کاروبار پخوانی رنګ خوند ونه لري، روابط او اړیکې پخوانی رنګ خوند ونه لري، د هر څه نه زړه تور وي، خلکو سره رابطې خرابې وي، یا په فکرونو یا افکارو کې داسې وي اضافي فکرونه ورته پیدا کیږي چې نور خلکو ته هغه فکرونه نه پیدا کیږي، او نور خلکو ته که چېرته دا خپل فکرونه شریکوي هغې ته اسې عجیبه غوندې ښکاره شي، او د ده په اړیکو کې دا مستقیمن اغیزه وکړي، د ده په رفتار کې، د دوی په کړنو کې، نو دا شخص دې کوشش وکړي، او یا دا چې زر زر غصه ورځي، د کوشش وکړي چې لومړي ځل لپاره ډاکټر ته ورشي، ترسو رواني ډاکټر د ټول هغه ارزیابي او ټوله تاریخچه واخلي، ټول رواني حالات وګوري، معاینه کوي، وروسته دغې نه یو مناسب تشخیص وضع کړي، بیا وروسته د تشخیص نه یو تعداد رواني اختلالات دي چې تقریبا تنه د یو کانسلنګ یا مشورې په واسطه باندې هغه مشکلات موږ حلولی شو، اما یو تعداد زیاتره چې دي هغه دواړه درملنې چې هم دوایي درملنې ته اړتیا شته، هم مشورې یا کانسلنګ ته اړتیا شته، دی نو دواړو برخو ته اړتیا شته دی چې دا د یو متخصص ډاکټر د ارزیابۍ نه وروسته ورته دا وضع کېدلی شي. بله
بله، ډیره مننه کوو دوستانو د خبرونې وروستۍ شیبې دي، او تاسو هم کولای شئ چې برخه واخلئ په خبرونه کې. نن رواني ناروغیو په اړه خبرې کوو، او بل اوریدونکو ته به ورشو چې دوی کومه پوښتنه لري. قاری صاحب عبدالله حد په لیکه کې دی، مهرباني.
السلام علیکم خواهر محترم صافی صاحب. السلام علیکم خدمت ډاکټر صاحب محترم. سلام
علیکم. سلام
جناب ڈاکٹر صاحب. جناب ڈاکٹر صاحب محترم، میں ایک تکلیف لوں، البتہ میں فکر فکر کچھ سوال ہو رہا ہے کہ میں دزیر خود ہم جواب سے تکلیف میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب محترم، کہ ہفتے ہی در هفته یکی یک روز یا دو روز کورم عبارت از روزهای دوشنبه یا سه شنبه یا جمعه می باشه، در وجود ما، در ذهن ما همطور خدایی یک قسم خستگی یا یک قسم تکلیف و تشویش پیدا می شد که ما کاملا قسم احساس میکرم از دنیا ناامید شده باشم. همیت یک احساس عجیب و غریب برم رخ می دهد. خدایی من را بسیار کوشش کردم که همین تشویش از خود دور داشته باشم، ولی بنابر مشکلاتی که ما داریم، خب بر وطن، بر کل ما شما معلوم از دای وطن، ولی که همین کوشش کردم همین مشکلات سفارنده تالیسیم که دور کنم. قدرتی پروردگار دکتر سه هفته یک روز دو روز دقیقا همین که براتون عرض بکنم همش تکالیف دای ملاقات رخ میده.
خب شما چی کار میکنین؟ ببخشین چی کار میکنین؟
دکتر سه محترم کدام مسئولیت خاصی البته ما نداشتیم و ندارم.
خب تو یک سوال بسیار ببخشید، یک سوال ساده را مطرح میکنم. در می روزای مشخص قبلا پیش از اینکه مشکلات شروع شوه، در می روزا به یک فشار روانی یا یک مشکلاتی که در داور باشه برات روبرو شده باشی، و بعد از می روزا می وقتا می روزای هفته هم تو یک مشکل مواجه شوی برات بیای در فکر
محترم؟ پیش از این بسیار ببخشید، پیش از اینها ما در این مشکل دچار نبودم. البته مشکل از 25 اصل سال 1391 به این طرف پیدا کردیم، ولی بعد از دست داده قبلگاه که مرحوم پدر ما بود، بعد از او ما این مشکل پیدا کردیم.
درست است.
زنده باشید.
خب برادر محترم، طوری که سوال کردن، گفت در روزای مشخص از او هفته همونطور حالتا برای ما پیدا میشه. در بعض موارد ما ممکن این مشکل برادر نداشته باشه، خو ما حدس میزنم احتمال زی است که حوادثی که ما در کدام تاریخ با او روبرو شده باشیم و از لحاظ مکانیزم های روانی دفاعی که ضعیف باشه و در مقابل از او مقاومت کرده نتانیم، امور روزا که بیاد میایه به شکل یک فلشبک یا دوباره زنده شدن امو حادثه، باعث ازی میشه که برای ما ناامیدی پیدا شوه، ناراحتی ها پیدا شوه. برادر محترم کدام مشکلی جدی نداره، به خاطر اگر ما بگیم که اختلال روانی جدی است، او بعض روزهای مشخص خود نمی داشته باشه، در تمام روز، در هر ساعت روز، به طور متواتر کم از کم به مدت دو هفته به صورت متواتر اگر مشکلات که ما قبلا صحبت کردیم داشته باشه و هیچ نوع خوشی و هیچ نوع تغییرات محیطی ده او تغییر رو آورده نتانه، در این صورت ما میگیم که شخص مصاب به اختلال روانی بوده است. این یک مسئله است که برای شرطی شده در ذهن شما تو است که روز دوشنبه مثلا امروز ممکن قبلگاه وفات کرده باشه و او حادثه براموش زینه شوه و به مو روزا به مو تو برزی یک فلاش بک شده. خب به هر صورت ما برزی توصیه دارم امو روزایی که احساس کسالت و خستگی میکنه روزای مشخصی است، میتونه که یک برنامه تفریحی برای خود بسازه، با دوستا بشینه و و و خود مصروف مطالعه کنه، مصروف شنیدن رادیو مثلا، مصروف عبادات و طاعت کنه و روابط تفریحی مثلا با دوستا داشته باشه، با چکر برن. میشه که امروز امو افکار زی از تا چند شوه و در نتیجه ازو امو افکار از ذهن زی دورتر شوه و دوباره حوادث برش زنده نشوه. ولی اگر با وجود ازو هم امی ادامه پیدا کرد، میتونه که با یک روانشناس یا مشوره دهنده یا مشاور روانی مراجعه کنه. بله
بله دکتر صاحب، رواني ناروغانو سره تر ډیره په ټولنه کې ناوړه چلند کیږي، ستاسو توصیه کورنۍ او د ټولنې خلکو ته څه ده؟
متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په منځ کې کافي پوهاوی نشته. اوس په دې وروستیو کې هغه څوک چې میډیا ته لاسرسی لري، د میډیا نه د مطبوعاتو نه ډیره مننه کوم، څه داخلي کچه او څه خارجي کچه، دا مطبوعات چې زموږ په هیواد کې دي زیاتره وخت نا وخته کوشش کوي لکه دغسې برنامه او پروګرامونه ترتیبوي. د رواني اختلالاتو باندې اخته ناروغان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کورنۍ کې ورسره نور هم ښه چلند نه کیږي. چون دغه شخص چې په رواني اختلال اخته شخ لومړی خبره ده چې خپل دندې د لاسه ورکوي، او زمونږ په ټولنه کې متاسفانه هغه څوک چې پیسې نه ګټي، هغه څوک چې کار نه کوي، هغې ته په ټیټ نظر کتل کیږي. په کورنۍ کې د هغه ستونزه نه پیژندل کیږي. د کورنۍ غړي باید فکر وکړي چې دغه زما ورور یا زما د کورنۍ دا غړی یا زما دا خور یا زما دا مور دا چې صحیح خپل وظایف سرته نه شي رسولی، مشکل په کوم ځای کې دی. نو برعلاوه دې نه چې هغه اختلال ولنه تداوی کوي، هغه مشکل ولنه حلی، نور هم په مشکل واردوي. داسې اونانا نمونه پیږدي او تمسخر ورباندې کوي، تحقیرایي یې، هغه نور هم په ځان باورمنتیا سلف کانفیډنسي د هغه شخص چې د نور هم خرابې دو طرف ته ځي، او د رواني فشار کچه نور هم پې زیاتېږي. په نتیجه کې شخص په مشکلاتو دوه چنده کیږي او پرمختګ کوي، او د دوی په مقابل کې هم مقاومت پیدا کوي. زما د کورنۍ د غړو نه هیله دا ده که ستاسو په کورنۍ کې داسې اشخاص پیدا شي چې د هغوی په فعالیتونو کې فرقي، د هغوی په خبرو کې فرقي، د هغوی په خوب کې تفاوت موجودي، د هغوی په رفتار کې مثلا تفاوت موجودي، مختلف کېدلی شي، مختلف رواني ناروغۍ کېدلی شي. موږ څومره زیات په جوهر خفګان غږیږو، زیاتره د په عواملو باندې خبره کوو. که دغسې مسایل په یو شخص د کورنۍ په یو غړي کې ولیدل شي، نو کورنۍ نور غړي دې فکر وکړي چې دا کېدای شي د یو رواني ناروغۍ سره مبتلا وي، د رواني اختلال باندې اخته وي. نو دې ډاکټر ته ویسي، وروسته د ډاکټر نه هغه ډاکټر ته هم پکار دي چې د کورنۍ ته د رواني ناروغۍ په اړه کافي پوهاوی ورکړي. سایکو ایجوکیشن موږ ته وایو، دا یو مهم میتود دی چې هم ناروغ ته هم د ناروغ فیملی یا کورنۍ ته معلومات ورکړل شي. چون جوهر خفګان یا ډپریشن یو دوره‌ای ناروغۍ ده، د پښو غورځوونکي ناروغۍ ده، او اوس لا داسې ویل کیږي چې تر 2050 کال پورې به د نړیوال صحي سازمان روغتیایي سازمان د وړاندوینو په اساس جوهر خفګان به لومړۍ کچه ناروغي شي په نړۍ کې، چې ډېر خلک به د پښونه وغورځي او ډېر درون بار اقتصادي به په هیوادونو باندې پرې باسي، ځکه د په درملنه ډېره اوږده ده. نو که چېرته دغسې ناروغ زموږ په کورنۍ کې وي، دا فامیلي حمایت اړتیا ده. کوشش دې وشي چې د دې اختلال د پرمختګ نه مخنیوی وشي، ځکه په کورنۍ کې که یو کس په جوهر خفګان اخته وي، احتمالات د دې شته دي چې هم د بیولوژیکي د لحاظه او هم د دې اثرات د کورنۍ په نورو غړو باندې د دې لامل شي چې نور خلک هم په دې باندې اخته شي، او دا اختلال د تداوی په مقابل کې مقاوم هم وګرځي. نو د دغه شخص نه یو فامیلي حمایه ډېره زیاته ضروري ګڼل کیږي.
مننه کوو ډاکټر صاحب د خبرونې. یوازې یو دقیقه وخت لرو، په دې یو دقیقه کې ستاسو پیغام هغه خلکو ته چې په رواني ناروغۍ وخته دي، څنګه کولی شي چې ځان وژغوري د دغې ناروغۍ نه؟ اورو مهرباني.
بله، هغه کسان چې په رواني اختلالاتو باندې اخته دي، کوم چې په نخ نښانو باندې په مفصل توګه خبرې وکړي، دوی د کوشش کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. د کورنۍ غړو مسؤلیتونه دا دي چې دوی ډاکټر ته یوسي، ځکه که چېرته شدید حالت وي، دا ناروغان بیا خپله ډاکټر ته نه ځي او نشي تللی. ډاکټر ته بوزي، کورنۍ تاوتریخوالی سټرس کم کړل شي. د حکومت او دولتي مقاماتو نه زما هیله دا ده چې په دغه سیستم کې خواله راولي، په حکومت او حکومتداري کې خواله راولي. دا هم ډېر خلک په جوړ خپګان اخته کړي دي، دغه ناخوالي، دغه توپیرونه، دا ظلم او ناروا چې په دې نظام کې موجوده ده، دا په خپله د رواني فشار په توګه لکه تاسو چې ولیدل خلکو په دې اړوند پوښتنې وکړي، خلک په مشکلاتو باندې اخته شي.
یوه نړۍ مننه کوو دوستانو، دغه خپرونه هم دغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې د رواني ناروغیو ترینر متخصص رنځوریار ډاکټر ایمل صفای صاحب سره ملمه وو. ډاکټر صاحب یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ. اوریدونکو، خپرونه دغلته پای ته رسوو. په راتلونکي نیم ساعت خپرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړئ.
تشکر از شما ناجا جان، خسته نباشین. شنوندای عزیز سلام، ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. تا دقایق دیگر در همین برنامه از جزئیات گفتگوی مشاور امنیت ملی امریکا با مقام‌های افغان میشنوید. پیش از معرفی کامل گزارش‌های این برنامه، سرخط مهمترین خبرها را از نورالله شایان بشنوید و به دنبال آن خبرهای اقتصادی پیشکش خواهد شد.
مک مستر، مشاور امنیت ملی امریکا، در دیدارش با مقام‌های افغان بر مبارزه جدی با تروریسم، تأمین امنیت و گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور بحث و گفتگو کرده است. ریاست اجرای افغانستان بر سخنان زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، مهر تایید گذاشته، میگوید که باید بالای پاکستان فشار وارد شود. مقامات امنیتی غزنی میگویند که در نتیجه اصابت یک مرمی هاون از سوی طالبان مسلح در ولسوالی اندر غزنی، دو زن کشته شده و دو زن دیگر به شمول یک کودک زخمی شده است. رایدهی در یک همه پرسی در ترکیه ادامه دارد. در نتیجه این رایدهی تصمیم گرفته می شود که در قانون اساسی ترکیه جهت ایجاد سیستم ریاستی تغییرات وارد شود یا خیر. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید که میزان تلفات حمله بمی دیروز بالای بسها در این کشور به حداقل 112 نفر رسیده است. و بوریس جانسن، وزیر خارجه بریتانیا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه را یک تروریست برجسته خطاب کرده و گفته است که روسیه هنوز هم فرصت دارد که مسیر درست استدلال را اختیار کند.
خبرهای اقتصادی و نرخ تبادله اسعار.
38 سردخانه در ترینکوت، مرکز ولایت اروزگان، به هدف رشد اقتصادی دهقانان به بهره برداری سپرده شد. لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این سردخانه ها برزش 9.3 میلیون افغانی به کمک مالی هند و همکاری این وزارت ساخته شده است. و ای گفت که این سردخانه ها 12 متر طول و 6 متر عرض دارد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع پکتیا میگویند که برخی افراد در این ولایت تحت نام جمع‌آوری عواید از تاجران به شکل غیرقانونی پیسه دریافت میکنند. نصیر احمد عالمیار، رئیس نداره، امروز به رادیو آزادی گفت که ریاست شاروالی پکتیا مسئولیت جمع‌آوری عواید را به شکل غیرقانونی به سکتور خصوصی سپرده است و میگوید که از این بابت به تاجران ضرر رسیده و برخی تاجران لتوکوب نیست شدند. به گفته وی این مشکل از یک ماه به این سو جریان دارد. وی گفت که این مشکل را با حکومت مرکزی شریک کرده و وعده شده تا این مشکل ظرف 3 روز دیگر حل خواهد شد. و این هم نرخ برخی مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد قزاقی 1160 افغانی، یک بوجی آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 2340 افغانی، یک بوجی 24.5 کیلویی برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی. و این هم نرخ مواد نفتی در کابل. یک لیتر پترول در بازارهای امروز 45 افغانی و یک لیتر دیزل 43 افغانی. و در پایان هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار 67 افغانی و 50 پول، یک یورو 71 افغانی و 60 پول، یک پوند 84 افغانی، یک ریال سعودی 17 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 634 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از نورالله شایان شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. مشاور امنیت ملی امریکا در مورد مسائل مختلف با مقامهای افغان دیدار و گفتگو کرده است. این را ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید.
در افغانستان پر امنیت تروریسم سر پر مبارزه در سیمی پر مسائل و پر اقتصاد باندی پر مرخیز و روابط باندی.
ریاست جمهوری افغانستان سخنان سفیر پیشین امریکا در افغانستان مبنی بر این که باید لانه‌های تروریسم در پاکستان از بین برده شود را مطابق خواست حکومت می‌داند.
گروه‌های تروریستی بدون شک در پاکستان حضور دارند که منجر به جنگ و وحشت و دهشت در افغانستان شده.
این در حال است که قرار است یک هیئت پارلمانی به زودی از پاکستان به افغانستان بیاید. مشنوید که رایدهی در یک همه‌پرسی در ترکیه ادامه دارد و شماره از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. با ما باشید. با سلام دوباره شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 96 و FM 100.5 هستید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم. ارگ ریاست جمهوری میگوید مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقام‌های افغان درباره امنیت، مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های دو جانبه صحبت کرده است. همزمان با سفر مکمستر به کابل، معاون لویدرسی زوردوی ملی افغانستان نیز میگوید انتظار می رود تا تصویر کلی جنگ افغانستان توسط آقای ماستر به حکومت جدید امریکا انتقال یابد. اعضای شورای ملی نیز نسبت به این سفر ابراز خوشبینی کرده و گفتند که انتظار می رود این سفر با دستاوردهای به همراه باشد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
مکماستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به کابل آمده و با مقام‌های افغان دیدار کرده است. مبارزه با تروریسم، امنیت، اقتصاد و گسترش روابط کابل و واشنگتن از موضوعات هستند که به گفته ارگ ریاست جمهوری آجندای دیدار میان آقای ماستر را با مقام‌های افغان تشکیل می‌داد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این باره گفت امنیت افغانستان، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقوی، اقتصاد و روابط دو کشور از موضوعاتی بود که بالایان بحث شد. خبر آمدن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا به کابل صبح روز یکشنبه تایید شد. به گفته معاون سخنگوی رئیس جمهور، مکماستر ابتدا با همتای افغانش محمد حنیف اتمر دیدار کرد و سپس در یک نشست با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و برخی وزرای کابینه افغانستان دیدار کرد. ماستر در حال به کابل میاد که سه روز پیش اردوی امریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر چندین پایگاه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در شرق افغانستان استفاده کرد. بر اساس گزارش‌ها در این حمله نزدیک به 100 داعشی کشته شده و چندین تونل حفر شده از سوی داعش از بین رفته است. شماره سناتوران افغان در نشست عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه افغانستان نسبت به سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا به کابل درباره گسترش همکاری امریکا در امر مبارزه با تروریسم ابراز امیدواری کردند. اما خواست اردوی افغانستان از این سفر چیست؟ مراد علی مراد معاون لودرستیز اردوی ملی افغانستان که روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت در این باره این گونه ابراز نظر کرد.
ما انتظار داریم که سفری که هیئت بلندپایه آمریکا آمده از تصویری حقیقی که فعلا وضعیت در افغانستان، مداخلاتی که در افغانستان و 20 گروه تروریستی که هم از داخل افغانستان و خارج از افغانستان در اینجا تمویل شده، اینا را وضعیت یک تصویر حقیقی را انتقال بدن تا که مطابق تعهدات امنیتی که بین کابل و واشنگتن است با اساس از او هر کس وظایف خود درست اجرا بکنه.
اما شماره از کارشناسان افغان به این سفر از زاویه دیگری نگاه می کنند. مهدی مرادی یکی از کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل در این باره می گوید
می تونیم این سفر جهت در واقع تاثیر گذاری و یا گسترش نفوذ آمریکا در افغانستان و کشورهای جنوب آسیا تعریف کنیم، در شرایطی که در واقع روس‌ها کنفرانس موسکو را برگزار میکنند و در این کنفرانس تلاش دارند که نفوذ منطقه‌ای خود را تفسیر و تعبیر بکنند. و به نظر می‌رسد که در امتزاج چنین پالیسی آمریکایی هم تلاش میکنه که ریکرد رقابتی خود را هم تقویت بکنه و از این طریق نفوذ خود را در جنوب آسیا حفظ بکنه.
بر اساس گزارش ها قرار است مکمار سر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ پس از افغانستان به پاکستان و هندوستان نیز سفر کند. با روی کار آمدن حکومت جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ، مکمار سر نخستین مقام بلندپایه امریکا است که به افغانستان سفر می کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
نشرات رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 ادامه دارد. ریاست اجرایی افغانستان از سخنان زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان مبنی بر این که باید لانه‌های تروریسم در پاکستان از بین برده شود حمایت می‌کند. معاون سخنگوی ریاست امروز بر رادیو آزادی گفت که این یکی از خواستهای دیرینه حکومت افغانستان نیز بوده است. از سوی هم شماری از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه از این اظهارات آقای خلیلزاد استقبال کرده میگویند که مردم افغانستان نیز تقاضای مشابه دارند. بیشتر در گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
ریاست اجرایی افغانستان با تایید سخنان زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان میگوید که امریکا و جامعه جهانی باید از هر راه ممکن بالای پاکستان فشار آورده و مراکز تروریسم را در آن کشور از بین ببرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که سخنان آقای خلیلزاد مشابه خواستهای حکومت افغانستان بوده و باید به این مسئله توجه لازم صورت گیرد.
یک قسمت حرف آقای خلیلزاد میتونم تایید کنم، اوی که روحای تروریستی بدون شک در پاکستان حضور داره و از اونجا تنبیل میشه، تجهیز میشه و به افغانستان فرستاده میشه که منجر به جنگ و وحشت و دهشت در افغانستان شده و این بدون شک میتونه تاثیر بگذاره در سطح منطقه و منطقه در واقع با بی‌ثباتی مواجه کرد.
آقای میثم گفت که حمایت از تروریستان در خاک پاکستان به نفع هیچ کشوری نیست و نباید پاکستان به این کارش ادامه بدهد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌گردد که زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان و یکی از طرفداران جمهوری خواه در امریکا با تازگی در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را مادر مشکلات در افغانستان خوانده است. آقای خلیلزاد در این مصاحبه اختصاصی تاکید کرده است که باید بالای پاکستان فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد شده و لانه‌های تروریستان در آنجا از بین برده شوند. آقای خلیلزاد گفته است که پاکستان مامد جنگ در افغانستان است و با تروریستان اجازه می دهد تا برزد افغانستان و نیروهای افغان و بین المللی قرار گیرند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نیز با گفته های آقای خلیلزاد مهر تایید می گذارد. خالد پشتون یکی از اعضای این کمیسیون می گوید که سخنان آقای خلیلزاد از خواست های حکومت و مردم افغانستان است و باید به آن توجه شود.
این نه تنها خلیلزاد گپ می زنند، نه ما می زنیم، بلکه تقریبا تمام افغانستان با یقین هستند که مشکل اساسی در اونجا هستند. مشکل افغانستان او طرف سرحد هستند، نه در خود داخل افغانستان.
آقای پشتون تاکید میکند تا زمانی که در برابر لانه های تروریستان در پاکستان اقدام نشود، صلح در افغانستان تامین شدن نمیتواند. در این حال باری آرس کارشناس مسائل امنیتی نیز اظهارات زلمه خلیلزاد را بجا دانسته و میگوید که خلیلزاد فرد نزدیک به حکومت امریکا است و خواستهایش میتواند بالای مقاماتان کشور تاثیر گذار باشد.
شنیدید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که لانه های تروریسم در پاکستان باید از بین برده شود. این در حال است که قرار است یک هیئت پارلمانی پیش از پایان ماه جاری میلادی از پاکستان به افغانستان بیاید، اما برخی از اعضای هیئت داری ولسی جرگه میگویند که سفر هیئت پارلمان پاکستان به کابل میتواند در کاهش مشکلات میان دو کشور مفید تمام شود. معاون دومین جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا روی تنش‌های موجود سیاسی میان افغانستان و پاکستان از راه گفتگو بس شود، اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند که تبادل نظر میان هیئت‌های افغانستان و پاکستان هیچ تأثیری بر مشکلات موجود میان دو کشور ندارد. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که سفر هیئت پارلمانی پاکستان میتواند منجر به دریافت راه‌های حل برای تنش‌های موجود میان دو کشور شود. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه با اشاره به گزارش‌ها در مورد آمدن هیئت پارلمانی پاکستان به کابل گفت که این اقدام یکی از راه‌های مناسب به خاطر بهبود روابط دو کشور است.
حیاتی که از طرف پاکستان میاین از لحانشان ما یک اقدام نیک میزنیم چون که ملت ها هستن که حکومت ها را میسازد و یک کار خوبی هستن که همین موضوعات ما امرای همسایه کلگی ما خواهر صلح هستیم دوگوها هستیم که مشکل مشترک هستن که مشکل از بین بره.
این در حال است که یک عضو پارلمان پاکستان گفته است که یک هیئت پارلمانی این کشور که متشکل از احزاب مختلف پاکستان می باشد پیش از پایان ماه جاری میلادی به افغانستان سفر خواهد کرد. برخی از رسانه‌های پاکستانی نوشتند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ارسال نامه رسمی از مقامات پاکستانی خواستار مذاکره هیئت‌های پارلمانی دو کشور برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد شده است. دنیا نیوز پاکستان گزارش داده که رئیس جمهور غنی به ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان و وزیر امور خارجه آن کشور نامه فرستاده است، اما ریاست جمهوری افغانستان از این موضوع ابراز بی‌خبری می‌کند. پاکستان پس از حملات تروریستی مرگبار که چند قبل در چند منطقه این کشور صورت گرفت، حدود یک ماه سرحداتش را با افغانستان مسدود کرد. با آنکه از قبل نیز روابط میان دو کشور چندان خوب نبود، اما پس از حملات تروریستی در پاکستان مشکلات سیاسی و سرحدی میان دو کشور بیشتر از قبل اوج گرفت. اما اکنون که گزارش ها از اعزام هیئت پارلمانی پاکستان به کابل نشر می شود، برخی از آگاهان می گویند که تبادل نظر میان هیئت های دو کشور هیچ تأثیر روی تنش های موجود میان کابل و اسلام آباد نخواهد گذاشت. خالد سادات یکی از این آگاهان در مورد می گوید:
چون در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این هیئت های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان به نظر هم دیگر تبادل کردن، حتی قراردادهای و معاهدات مخفی یک دیگر امضا کردن، بنابراین این مذاکرات قادر به نبود بلاخره مشکل پاکستان و افغانستان حل بسازن. اگر به مشکل طور جدی رسیدگی نشد از اول از ابتدا حل نشان، فکر نمیکنیم که پارلمان های هر دو کشور یا همچنان شوراهای هر دو کشور یا همچنان سیاستمداری هر دو کشور حل کنن.
آقای صادق میگوید که حکومت افغانستان اگر میخواهد یک راه حل اساسی برای مشکلاتش با پاکستان دریابد، باید در نخست خطوط سیاسی خارجیش در مقابل این کشور را ترسیم کرده و با شناسایی ریشه های این مشکلات دیپلماسیش در سازمان های بین المللی را تقویت بخشد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، تشکر از اینکه با رادیو زودی همراه هستید. حالا هم نوبت رسیده به نشر روزنامه های چاپ امروز کابل که برخی از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را باز هم به پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته ای از سوی امریکا در ولایت ننگرهار و نشست مسکو اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی در مطلب پرسیده است که چرا بزرگترین بمب یا مادر بمب‌ها در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب شد. نویسنده مطلب گفته است که استفاده از این بمب بر علاوه مبارزه با تروریسم به خصوص مبارزه با گروه داعش اهداف فراتر از آن نیز دارد که یکی آن به نوشته نویسنده مطلب مورد پرسش قرار دادن نشست مسکو نیز است. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش گفته است که پرتاب این بمب پیام واضح برای گروه های تروریستی و کشورهای حامی آنان دارد. سرمقاله نویس گفته است که از بین بردن تونل های گروه داعش در ولایت ننگرهار نشاندهنده آن است که امریکا در راستای مبارزه با تروریسم متحد است. روزنامه دنیا در مطلب به نقل از زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان نوشته است که امریکا باید مراکز تروریستی در پاکستان را نیز مورد حمله قرار دهد. در مطلب این اظهارات آقای خلیلزاد نیز به نشر رسیده که گفته است امریکا مادر بمب‌ها را در افغانستان پرتاب کرد، اما به گفته وی مادر همه مشکلات پاکستان است و حکومت دونالد ترامپ باید به این موضوع توجه کند. روزنامه دولتی انیز در سرمقالهش به نشست مسکو پرداخته و گفته است توقع کشورهای اشتراک کننده از این نشست کمرنگ بود. سرمقاله نویس گفته است که این نشست در حال برگزار شد که آمریکا مادر بمب‌ها را در افغانستان بالای مراکز گروه دولت اسلامی یا داعش پرتاب کرد. سرمقاله نویس با توجه به این موضوع گفته است که گمان نمی رود که همچون نشست‌ها نتایج مثبت در قبال داشته باشد. روزنامه مدنیت در سرمقالهش با اشاره به نشست مسکو پرسیده است که ابتکار عمل یا کنترل اوضاع. نویسنده سرمقاله گفته است که روسیه با برگزاری همچون نشست‌ها سعی می‌کند تا جلو نفوذ در حال افزایش آمریکا را در منطقه بگیرد. و روزنامه اصلاح در سرمقالهش نوشته است که به نظر می‌رسد حکومت دونالد ترامپ توجهش به وضعیت در افغانستان را بیشتر ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 92.6 و FM 100.5 می‌شنوید. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. مردم ترکیه امروز برای تعدیل در قانون اساسی این کشور در یک همه‌پرسی رأی خود را به کار می‌برند. رأی مثبت مردم به همه‌پرسی امروز نظام قدرتمند ریاستی را تشکیل می‌دهد و صلاحیت‌های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را بیشتر می‌سازد. شماری از کارشناسان می‌گویند اگر به این همه‌پرسی رأی مثبت داده شود، نظام ترکیه یک نظام متمرکز به دست یک نفر خواهد بود. صفی‌الا استانگزای به استناد مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش می‌دهد.
مردم ترکیه امروز در یک همه‌پرسی تصمیم می‌گیرند که با تعدیل در قانون اساسی این کشور موافق هستند یا مخالف. رای دهندگان فقط دو انتخاب دارند که به 18 تعدیل در قانون اساسی یا بله و یا هم نه خیر بگویند. برای پیروزی این همه‌پرسی فقط به اکثریت بسیط آرا نیاز است. 55 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی دانسته شده‌اند و می‌توانند در بیش از 167 هزار مرکز رای‌دهی در سرتاسر ترکیه رای خود را در همه‌پرسی به کار ببرند. این که ساعت 7 صبح در شرق ترکیه و ساعت 8 صبح در سایر مناطق بر روی رای دهندگان باز شده است. ترکان خارج از کشور از پیش رای دادند. نظرسنجی های چند روز پیش نشان داد که یک اکثریت باریک از مردم ترکیه در این همه‌پرسی رای مثبت خواهند داد. تحلیل بر این است که اگر به این تعدیل رای مثبت داده شود، جایگاه پارلمان ترکیه ضعیف می شود و پست صدر اعظم را لغو می سازد. برای جمهور نیز صلاحیت های بیشتری برای کنترل قوای قضاییه می دهد. رأی مثبت به همه‌پرسی امروزی همچنان راه را باز خواهد کرد که رجب طیب اردوغان تا 10 سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری ترکیه بماند. گرچه روابط میان انقره و اتحادیه اروپا از پیش متشنج است و پیروزی اردوغان در همه‌پرسی به گفته کارشناسان چنان تأثیرگذار خواهد بود که تا سرحد قطع روابط انقره و بروسلز خواهد رسید. مارک برنی سفیر پیشین اتحادیه اروپا در انقره و کارشناس مرکز مطالعات کارنگی اروپا به رادیوی آزادی گفت که اگر اردوغان در این همه‌پرسی موفق شود، همه قدرت در دست او قرار خواهد گرفت. اگر رئیس جمهور ترکیه در این همه‌پرسی پیروز شود، ما یک نظام خواهیم داشت که نظیر آن در دنیای غرب نخواهد بود. در مقایسه با همه جا قدرت در دست یک نفر خواهد بود. یک سیستم بیش از حد ریاست جمهوری بدون بررسی و کنترل بیشتر تشکیل خواهد شد. این یک سیستم یکتازی خواهد بود که آشکارا در تضاد با مقررات اتحادیه اروپایی میباشد. شمار دیگری از کارشناسان نیز به این باورند که اگر اردوغان در این همه‌پرسی ناکام بماند و یا هم به اکثریت کم پیروز گردد، شاید مجبور به انعطاف در سیاست رقابتیش در قبال اتحادیه اروپا خواهد شد و به خوبی روابط فکر کند. رهبری حزب مخالف به نام حزب جنبش ملی هم پس از این که در گردهمایی عقب دروازه‌های بسته با حزب بر سر اقتدار به یک توافق اعلان نشده دست یافت، از مردم خواست که رأی مثبت بدهند. 5 روز پارلمان از این حزب برای مخالفت با تعدیل در قانون اساسی از پیش کمپاین کرده اند و نظرسنجی ها نشان داد که 2/3 حصه مردم در پایگاه های حمایت این حزب با تعدیلات مخالفند. شورای اروپا از قبل در مورد این همه‌پرسی نگرانی نشان داده است که آیا تعدیل در قانون اساسی تفکیک قوا، بررسی ادارات گوناگون حکومتی و یا هم استقلالیت قوای قضاییه را تضمین خواهد کرد. از سوی هم انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در سفر اخیرش به ترکیه گفت که تعدیل پیشنهاد شده منجر به یک تغییر جدی در سیاست خواهد شد. با این همه رئیس جمهور اردوغان آخرین تلاش‌هایش را برای پیروزی در این همه‌پرسی به کار برده است. او در لحظات اخیر قبل از آغاز رای‌دهی از مردم خواست که به همه‌پرسی رأی مثبت بدهند. او به جمعیت از هواداران خود دیروز در اشاره به کودتای نافرجام سال گذشته گفت: رأی مثبت کاری را که ما به تاریخ 15 جولای آغاز کردیم به انجام خواهد رسانید.
شنیدید که مردم ترکیه امروز برای تعدیل در قانون اساسی این کشور در یک همه‌پرسی رأی خود را به کار می‌برند. رأی مثبت در همه‌پرسی به تعدیل قانون اساسی ترکیه چی تأثیر روی جایگاه منطقه‌ای و جهانی ترکیه خواهد داشت؟ چی باعث شد که رجب طیب اردوغان خواست صلاحیت‌هایش بیشتر گردد؟ سوالات اساسی هستند که همکارم صفی الله استانگزی در صحبت با ظریف نظر، یک تن از خبرنگاران رادیو آزادی، از و پرسیده است. آقای نظر که مسائل مربوط به کشورهای آسیای میانه و ترکیه را تعقیب می کند، به استناد مطبوعات بین المللی و گزارش های داخلی ترکیه به این سوالات چنین پاسخ می دهد.
دو نوع فکر است. یکی است که در مطبوعات بین المللی ما می بینیم، از این نگاه اگر به موضوع نگاه بکنیم میگن که قدرت رئیس جمهور زیاد می شه. اما اگر در داخل خود ترکیه بررسی کنیم، دو نوع فکر است. یکی مخالفین اردوغان، یکی طرفدارای اردوغان. مخالفین اردوغان هم همین موضوع رو میگن که در اینجا گویا قدرت رئیس جمهور اضافه میشه، رول پارلمان کم میشه، از این قبیل مسائل میگن. منتها طرفدارای اردوغان اونا چی میگن؟ اونا میگن که ما تا حال، یعنی در 40 گذشته، تحت قانونهایی که در شرایط کودتایی از طرف اردوی ملی شده بود زندگی میکنیم، یعنی ضرور است که این قانون ما تغییر بتیم. و به این موضوع تمام کسایی که در ترکیه هستند، چی مخالف چی غیر مخالف، هم فکر هستند که قانون اساسی باید تغییر بکنه. منتها روی ازی که چگونه تغییر بکنه توافق ندارن.
یک مسئله که همه نگران او هستند، چه تضمین وجود داره که اگر بر فرض اردوغان بتونه پیروز گرده در این همه پرسی، همه اصولی که پذیرفته شده او را بپذیره و قدرت را طوری که در اینجا گفته شده یک اتازی هست، تفکیک قوا در نظام اردوغان که بعد از این به وجود میاد صورت بگیره؟
شما باید در نظر داشته باشین در پارلمان ترکیه 4 حزب پرقدرت در پارلمان است. حزب اولی از طرفدارای اردوغان، حزب دوم حزب جمهوری خواه یا طرفدارای حزب اتاترک بگوییم، و سومی حزب نشنالیست ترکیه، و چهارمی حزبی است که طرفدار کردها هستند. از او خاطر تنها اردوغان نمیتونه که هر چی که دلش بخواد در ترکیه بکنه تا زمانی که یکی از این احزاب کمک نکنه. در این همه پرسی حزب نشنالیست یا حزب ملتگرای ترکیه که بسیار ضد اردوغان هم بود تا حال، اونا به اونها توافق کردن و تانستن امی تغییرات 18 ماده ای را از پارلمان بگذارنن و بالاخره راه را به رفراندوم باز بکنن. یعنی در اینجا ای بسیار زیاد مشکل است توافق شوه که اردوغان به تنهایی سر به خود این کارها را میکنه. منتها در بخش دوم سوال خودت که چی تضمین است تو این مسائل، ما شما باید، یعنی ما فکر میکنیم که قائمی اجدا مادر از نظر بگذارانیم. در این اجدا مادر نظر ها موجود است که فعلا به اساس قانون اساسی فعلی ترکیه هیچ کسی، هیچ قدرتی، هیچ منبعی در ترکیه نمیتونه رئیس جمهور مؤاخذه کنه الا در یک موضوع، او هم خیانت ملی باشه، یعنی وطن بفروشه، از این قبیل مسائل. حالا در قانون اساسی جدید در هر موضوع میتونن رئیس جمهور مؤاخذه کنن، یعنی به محکمه بکشانن، حتی اگر خودت یک سلیام بزنن با آنها میتونن که این اردوغان آقای استانگزای یک سلی زد ایره به محکمه بکشانن.
یک موضوع اخیر که خیلی هم مهم است در جایگاه بین‌المللی ترکیه، اگر اردوغان پیروز شوه، پیش از این روابطش با اتحادیه اروپا متشنج گفته شده، اگر پیروز شوه چقدر روی روابط تأثیر خواهد کرد و یا عضویت که قرار بود به ترکیه داده شوه و ترکیه هم خواستارش بود، او خواست ترکیه چقدر برجا خواهد ماند نزد اتحادیه اروپا و همچنان در منطقه قدرت ترکیه را چقدر بیشتر خواهد ساخت؟
اردوغانشان اونا میگوین که 60 سال یا 50 سال اروپا ما را ددان دروازه منتظر نگه داشتند و ما را به اروپا قبول نکردن. حال میگه عزیبات ما همین موضوع را شاید به رفراندوم ببریم، از مردم پرسان کنیم، یعنی از تمامی مردم ترکیه بپرسیم که آیا ما به داخل شدن در اتحادیه اروپا شلگی بکنیم یا نکنیم. یعنی موضوع تر است که شاید اگر اردوغان بتانه این رفراندوم مثبت به پایان برسانه، یک تجدید نظر در روابط ترکیه و اروپا انجام خواهد شد. منتها در عمل کارا آسان نیست، برازی که تقریبا بگوییم که 75% تمام صادرات ترکیه بگوییم به ممالک اروپایی است. از اون خاطر یک زنجیر اقتصادی بسته هستند. از اون خاطر روابط قسم باید اینا بتانن بلانس بکنن که هم روابطشان با اروپا خراب نشه، هم به مقصد خود نزدیک شان.
ظریف نظر یکی از همکاران رادیو آزادی بود که در مورد چگونگی همه‌پرسی و تعدیل قانون اساسی ترکیه با صفی‌الله استانکزه یکی از همکاران دیگر ما صحبت می کرد. با همین مصاحبه آهسته آهسته نزدیک شدیم به پایان برنامه امروز. شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آزادی همچنان ادامه دارد تا ساعت 7 شام با ما باشید. پس از ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امین امواج 1296 و FM 100.5 ادامه خواهد یافت. تا برنامه ساعت 5 من سهل لیوال خداحافظی می کنم با شما. حالا هم همکارم حدیث پردیس با یک برنامه خبری تازه پشتو با شماست. خوش آمدید آقای حدیث.
مننه سهل لیوال. قدرم نوریدون کو تاسو هم ستری مشه وقت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوه. روانه خبرونه تر 5